صبحانه رادیو آزادی برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه خاغلی فروخ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان چارواکي نن درې اړخیزه غونډه لري. د بحث موضوع سیاسي او اقتصادي ثبات دی. د کورونا له کبله بندیزونو د افغانستان د هوایي چلند سکتور ځپلی. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشروایي د ترکیې هغې پریکړې خواشینی کړی چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. د لومړنۍ یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختبیایي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د خوړو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې. بغلان کې د طالبانو یو پوځي مسؤول وژل شوی او پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا څخه باندې 213,000 نوې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ په اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرت کاساکا له قوله لیکي چې وایي په دې مرستې سره به WFP په افغانستان کې 470,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 150,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي خوراکي او بشري مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډیری هغه وګړي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیایي امکاناتو څخه لرې او بشري مرستو ته یې اړتیا ډیره ده. اروپایي ټولنې په تیرو 15 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلوونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې. طالبان په کندهار ولایت کې له بنده د 100 افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د یکشنبه په په ماخام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 100 افغان ځواکونه یې په کندهار ولایت کې له بنده خوشی کړي او خپل کورنیو ته یې استولي. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې لړۍ له مخې کیږي چې د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک پر مهال موافقه ورباندې شوې وه. تر اوسه افغان حکومت 4,019 او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو. د 211 پامیر قول اردو په یوې اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه راغلي چې ملا زاکر ګجر له نورو 15 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. اعلامیه زیاتوي نښتې هغه مهال وشوې چې د طالبانو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په زور آبی سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ. د 211 پامیر قول اردو په اعلامیه کې په دینخته کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. طالبانو هم لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان کرکټ بورډ ډیر ژر د 2020 میلادي کال د 19 کم عمر ځوانانو د آسیا جام لپاره د چمتووالي په موخه د ډیر شو هغو لوبغاړو چې عمرونه یې 14 یا 18 کلونه وي د څلور ورځني روزنیز کمپ سربیره څلور یو ورځنی سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
ټاکل شوی چې ډیر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ځوان لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل شي. دغه تمریناتي کمپ په پلان کې د چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي چې دا تمریناتي کمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي روانو نړیوالو لوبو لپاره.
د یادونې وړ ده چې په یادو دیرشو لوبغاړو کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې تیر کال یې د 14 کلنو لوبغاړو په لوبو او کمپ کې ګډون درلود او په یادو لوبو کې ډیر ښه ځلیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 2,13,000 واوښت. دغه سازمان د یکشمې په ورځ د جولای 12 وویل چې دا شمیر کسان په 13 ساعتونو کې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي. په دې سره په نړۍ کې په یاده ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,15,000 ته ورسید. له همدې شمیرې څخه 522,000 کسانو سا ورکړې. تیره ورځ په امریکا کې د کورونا ویروس تازه 6,000 پیښې ثبت شوې. په برازیل کې 45,000 او په هند کې د 28,900 پیښو راپور ورکول شو. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي. د پوځ په یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوې راغلي، دغه سرتیری د یکشنبې په ورځ د هغو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پیل شوي وو. د پاکستان د پوځ په وینا د دواړو لورو ترمنځ نښتې هغه مهال وشوې چې پوځیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان 2014 کال د مخه د سیمایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کیده، او د پاکستان پوز په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات وکړل. سره له دې چې د پاکستان پوز د خپلو تصفیوي عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي، خو شمالي وزیرستان لا هم د پراخ تاوتریخوالي، هدفي وژنو او چاودنو شاهد دی. او لکتر لگا 15 تنه د جنوبی افریقا مرکز یوهانسبورګ ته نږدې پر یوې کلیسا د وسلوال برید پر مهال وژل شول. پولیسو د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې وسلوال کسان یوې کلیسا ته ننوتل، پر خلکو یې برید وکړ او یو شمیر یې اسیر ونیول. د پولیسو په خبره د 4 کسانو مړي چې په یوه موټر کې سوځول شوي وو موندل شوي دي، او یو امنیتي ساتونکی په بل موټر کې موندل شوی. پولیس وایي د ماشومانو په ګډون هغه کسان چې برمته شوي وو ژغورل شوي. که څه هم د دې پیښې اصلي لامل تر تیر ماښام ناوخته پورې معلوم نه و، خو ویل کېږي ښایي د دې پیښې علت د همدې کلیسا د مشر چې په 2014 کال کې مړ شو پر میراث جدي لانجې وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، آدرس یې دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي ثبات جرګه کیږي.
درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په هکله د یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د کورونا وبا له کبله لګول شویو بندیزونو هوایی شرکتونه له مالی ستونزو سره مخامخ کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر د انقرې هغې پریکړې خفه کړی چې آیا صوفیا کلیسا نه یې جومات جوړ کړی.
رودونه مې فکر نه دی وړي استانبول ته، زه د صوفیا په اړه فکر کوم.
خوست کې نوی والی صدیق پتمن دغه ولایت د پرمختګ ژمنې وکړې.
اول په زړې پروژې تکمیلو چې والی صاحب زحمت وستلی دی، دا هغې پسې به نو پروژو د مالی کال په حساب نیم کال موږ اوتاسې لرو چې زړې پروژې پکې کړي.
دویمه نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی، راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات د راوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي، هغو اهدافو ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تېر اونۍ په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمه ده نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل شوې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیویي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2 نیټه په یوه ویډیویي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه په لاره چاو سیو. درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاک لدی یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر دوهمه نیټه جوړه شوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې شوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ژمن دی. په غیلمې کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل شوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د اتلسو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له وزیر نو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناسو یو برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کېږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یک شنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادله ټینګار کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي سپو خبرونه لري. کچيري فیسبوک لري، د فیسبوک پاڼه مو هم خوخه کړئ. د فیسبوک پته مو د facebook.com/azadiradio. په ټوئیټر کې هم ازادي رادیو فالو کولای شئ او د غراز د ازادي رادیو یوټیوب ته هم ورتللی شئ او هلته تازه ویډیوګانې موندلی شئ. اوس راځو یو بل مطلب ته. افغانستان کې د کورونا او بال کبله لګول شوی بندیزونو د ملکی هوایي چلن سکتور له مالی پلوه ځپلې دی. که څه هم دغه هیواد کې په کورنۍ او بهرنۍ پروازونو باندې بندیزونه یو څه کم شوي، خو لا هم مسافر په اسانه له هوایی لارې تګ راتګ ته زړه نخ کوي او دې چارې د هوایی شرکتونو عواید کم کړي. تفصیل د ډیوی نادر پر راپور کې.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت استانبول او انقره ته خپل پروازونه عادي حالت ته ګرځولي او ونې کې یو پرواز اسلام آباد ته هم لري. د هوایی شرکت سلویک سلنه داخلي پروازونه له سره پیل کړي دي، خو په ورته وخت کې دا شرکت اتیا سلنه د عوایدو کمښت سره هم مخ دی. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مسؤل سلیمان عمر وایي
هیڅ چیز به او حالت سابقش برنگشته،
هیڅ شی تیر پخوانی حالت ته نه دی ګرځیدلی. که څه هم بندیزونه کم شوي او ترکیه او پاکستان ته مو پروازونه پیل کړي، خو د مسافرینو شمیر د پخوا په څیر نه دی. باور جوړونه ته اړتیا ده چې مسافرین د سفر کولو جرأت وکړي. ویلی شو چې د توریزم او هوایی چلن صنعت لوی تاوان کړی دی.
صنعت
توریزم او نوردی بسیار ضربه بزرگ دیدن. د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لامل د قرنټین په موده کې هوایی شرکتونو له هند، ترکیه او عربستان هم لسګونه پروازونه درلودل. اریانا افغان هوایی شرکت خبرو ته حاضر نشو، خو د افغانستان هوایی چلن ملکی اداره وایي چې وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس لامل کامیر شرکت ته څه د پاسه $60 میلیونه او اریانا ته څه د پاسه $12 میلیونه مالی زیان اوښتی دی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال د پروازونو بندیدل او د افغانستان له اسمانه د پروازونو د کمیدو لامل د دې ادارې عاید شاوخوا $2 میلیارد افغانۍ رقم شوی. ښاغلی صالحی وویل چې په وروستیو کې د ترکیې او اماراتو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او د افغانستان کورنی هوایی شرکتونو هم یا دوو هیوادونو ته الوتنې کړي دي. د ده په وینا تمه ده چې داخلي پروازونه بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، خو په دې تړاو باید کابینه پریکړه وکړي.
داخلی پروازونه د دولت د کابینې پریکړې پورې تړاو لري. په بیړنۍ کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ځانګړو پروازونو په اړه د کابینه پریکړه وکړي. اوسمهال غیر عادي او استثنایي پروازونه د ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي.
ولایت جریان در
د افغانستان ملکی هوایی چلن اداره وای هند، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته د پروازونو په برخه کې بندیز بشپړ نه دی مات شوی. دغه اداره دا هم وایي که نور هیوادونه پر پروازونو بندیز ختم کړي، د افغانستان هوایی شرکتونه چمتو دي چې خپل پروازونه له سره پیل کړي.
وسم راځو له خوست نه یو راپور رخلو. د یک شنبه په ورځ د خوست نوی والی محمد صدیق پټمن د پیژندنې په پار جوړ شوی ولسی غونډه ته ویل چې د دې ولسونو د یووالي او د خوست د پرمختګ لپاره به کار وکړي. محمد صدیق پټمن د ننګرهار اوسیدونکی دی او له دې مخکې د پوهنې وزارت د مرستیال په ګډون د افغان حکومت په مهمو حکومتي څوکیو د کار کولو سابقه درلوده. نجیب الله الوخیل پرې له خوست د راپور راستولی.
د خوست د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوی والی محمد صدیق پټمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل د خوست له نوی والی څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې دي چې تل یې په وروستیو 13 کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکي کړې دي.
خان پانتون و د ترانزیت د بادی مسایل چې پوت دي د سر تر سوال وو او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف ته شي تر څنګ دغه هغه مستر پلان چې نوې مندو شو دا هغه مستر پلان په عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دادو چې موږ په خوست کې باید د خوست شهر او خوست دغه امنیت خراب ده.
قومی مشر رحیم ګل بابکر خیلوی چارواکو ورسره تل ژمنی کړي، خود دوی غوښتنه داده چې تر دې وروسته دې کړي ژمنی عملی کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتی سمو ته توجه نه کړي، ځکه چې دې سرک خوم دې تر اوسه پورې هغه رسیدګي دې نه کړي، بس خلی په خلیای چې مونږ دا کور کوو خو په عمل کې تر اوسه پورې نه کړه.
مدني فعال زهره جلال ویل د خوست نوې والی محمد صدیق پټمن تر ډېره علمی او اکاډمیک کس دی، نو دته په کار ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او بېوزله ښځو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید هغه ښځې چې بېوزله دي هغوی لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکالۍ آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی لخوا ځانګړي ترتیبات نیول شوي ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پټمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته په کتو وویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار په خوا کې به نیمګړې پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
مسایل به چې کوم ځای ته جناب والی صاحب رسولي دي د هما غزای به تعقیب اول په زړی پروژې تکمیلو شوالی صاحب زحمت وستلی دی دا غیر پسې به نو پروژې د مالی کار په حساب نیم کال مونږ او تاسو لرو چې زړی پروژې به تکمیل او باندې کال کې پروژه سازیو پروژې جوړې کوچې د راتلونکي کال لپاره.
له محمد صدیق پټمن مخکې محمد حلیم فدایی څه د پاسه 19 میاشتې د خوستوالي وو چې اوس د پکتیا د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیل اجازه ورکړي. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له سږ کال پسرلي راهیسې دغه تعلیمي بنسټونه تړلي چې محصلین او زده کوونکي یې له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي د بندیزونو دوام د هیواد ښوونیز او تحصیلي نظام ځپي او باید بیا پیل ته یې اقدامات وشي. خاطر پردیس او د موضوع تفصیل.
یو ورځ وروسته له هغې چې کورونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې د زمري د میاشتې تر 15 نیټې پورې په حضوري ډول د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د فعالیتونو د ځنډیدو په تړه خپله طرحه د تصویب لپاره د کابینې مجلس ته ولیږله، اوس د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو، ښوونیزو مرکزونو د ټولنو مسؤلینو او استازي له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د پیل اجازه ورکړي. دوی چې د یک شنبې په ورځ یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د قرنطین پر مهال له جدي مالي ستونزو سره مخ دي. د خصوصي په هانتونونو د ټولنې مشر شفیع الله نیمه د غونډې په څنډه کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر محل دوی ته نږدې 1 میلیارد افغانۍ تاوان رسیدلی دی.
دولت د مجموع او کمیټه
په ټولو کې باید حکومت او د استقرار کمیټه د خصوصي تحصیلي بنسټونو نظریات ته هم پام وکړي او دغه نظریات باید یو مناسب لاري په پیدا کولو سره وکاروي. که پریکړه هم کوي باید د همدې نظریاتو په اساس وي.
پرداخته شوه فیصله شون مبتنی به زموږ باشه.
د خصوصي خوانځي او ټولنه هم د خوانځي او د پرانستل کېدو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي که غوښتنه ونه منل شي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي. د افغانستان د خصوصي خوانځي او د ټولنې د مشرتابه پلاوي غړی عظیم میدانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په وروستیو څو میاشتو کې د خوانځي او د رخصتېدو له امله خوانځي له لویو تاوانونو سره مخ او نږدې 15,000 ښوونکي بېروزګاره شوي دي. هممهاله د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین وایي که د فعالیت د پیل اجازه ورکړل شي ټول روغتیا یې سپارښتنې به په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې پرون د کابینې مجلس ته داسې یوه طرحه لیږلې که تصویب شي پر بنسټ به یې ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د زمري میاشتې تر 15 نیټې پورې تړلې پاتې شي. په پام کې ده چې کابینه سبا د دوشنبې په ورځ دا طرحه وڅېړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې به د حکومت او کرونا وایروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې په امر پرانستل شي. د دغه وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان:
تا زمانی که رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان
تر څو چې افغان حکومت د کرونا وایروس د ګواښ له امله د حضوري زده کړو د پیل اجازه ورنه کړي، موږ به آنلاین زده کړو ته دوام ورکړو، ځکه چې اوسنیو شرایطو کې د حضوري زده کړو بحث کې موږ ته د ښوونکو او زده کوونکو روغتیا لومړیتوب لري
او محصلان در اولویت قرار دارد.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت په افغانستان کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره د دغه وایروس د پراخېدو د مخنیوي په هدف ټول تحصیلي او تعلیمي موسسې رخصت اعلان کړي، خو وروسته بیا ځینو تحصیلي بنسټونو د قرنټین په موده کې د آنلاین زده کړو تګلاره خپله کړه. د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو په وینا د افغانستان په 131 خصوصي پوهنتونونو کې له 2 لکو زیات محصلین زده کړه کوي، خو د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلین بیا وایي چې د خصوصي ښوونځیو شمېر 2500 ته رسېږي چې 115,000 زده کوونکي او 15,000 ښوونکي لري.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري د ځینو د ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ایورویشا ریویو خپرونې په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبرې وکړي که نه، یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. ایورویشا ریویو لیکي په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د امریکا په ملاتړ هڅې د پرمختګ نوي پړاو ته داخلیږي. په هند کې په تېره بیا د روان 2020 کال د می له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د ایورویشیا په لیکنه هند له طالبانو سره د خبرو په کولو ښایي ګټه ترلاسه کړي، خو په اوس وخت کې دا یوه فرضیه ده. په دې اړه تر پریکړې مخکې چې هند خبرې وکړي که نه، تر تردید ورهاخوا دا هیواد دې ته اړتیا لري چې په دې اړه ډیر غور وکړي. دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست مرستیال الیز ویلز راپورته کړې وه او نوی ډیلی سخت دې ته هڅولی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرونې په لیکنه طالبانو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیم اړیکې ټینګ کړي. ایورویشیا ریویو لیکي د 2013 کال د جولای له میاشتې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګ کړي، او هغه هم په دې خاطر چې طالبانو د راتلونکي په اړه لکه د سولې، د ښځو د حقونو او نړیوال قانون او نورمونو ته د درناوي په برخو کې یو لړ ژمنې کړي دي. هند چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړی ګڼل کېږي او د دې هیواد له بیا رغونې سره یې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، طالبان د پاکستان یوه لاسپوڅې ډله بولي چې په وینا یې په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي، خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. څو خپرونو او ویبپاڼو چې سپورتي مطالب خپروي، د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان د واده د پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. راشد خان ویلي تر هغو واده یا کوژده نه کوي چې نړیوال جامع افغانستان ته نوي راوړی. د دغه پانو په منځ کې انډیا کام راشد خان په شل او رسیالیو کې د اوسنی عصر تر ټولو ښه لوبغاړی بللی او لیکلی دی چې د کرکټ په دنیا کې د راشد خان لنډ عمر بیل دی چې یو جادویي افسانه وبلل شي بل څه نه دی. یوشت کلن راشد خان په وروستیو ورځو کې لازدی راډیو سره په ځانګړي مرکه کې خپل واده په اړه خبرې وکړې. ویل هغه مهال به واده وکړي چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام وګټي. خلیج ټایمز ورسپانې هم دا خبر خپور کړی او د راشد خان هغه کارنامې هم توضیح کړي دي چې د سن رایزر حیدرآباد په شان په غوره لیګونو کې کړی دي. راشد خان د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د 99 پوینټونو په لرلو د نړۍ لومړۍ درجه باولر دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي په استانبول کې له یوې کلیسا څخه د جماعت جوړولو په اړه د انقرې پریکړې خواشینی کړی. په همدې حال کې د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شاشي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا صوفیا موزیم څخه د جماعت جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیزو مراسمو کې وکړې او دا د انقرې د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل شوی دی. د ترکیې یوې محکمې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا موزیم په جماعت بدل سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای پر 24مه به په دې جماعت کې لومړنی لمونځ ادا سي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډېر غمجن دی.
دوی
رودونه می فکر لري وړي استانبول ته. زه د سنت صوفیا په اړه فکر کوم. زوریږم
sono molto adolorato.
د نړۍ د کلیسا او شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف شي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولوم یو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خوشحالي ښودلې ده. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدل شوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانستې وي، خو هغه دا هم وویل ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حاکمیت تمثيل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي. د ویلو د چې آیا صوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پتا سوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډیر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډیرو نامتو تورېستي سیمو څخه بلل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري چې څه هم له بشپړ قرنطین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي، خو مراجعین له کم او پڅ کار سره ټکوي. دوی وایي د قرنطین په بهانه یې اسانه او لږ کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو ورځو او اونیو زندگی دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د کورونا وایروس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړي. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د امن روغتیا وزارت یو داسې نظر پوښتنې یا سروې پیل کړي چې له مخې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته ولدي وایرس د روغ شویو کسانو شمیر معلوم کړي. په دې نظر پوښتنه کې به 2000 کسان له 360 کلیو په تصادفي ډول غوره شي. په دې نظر پوښتنه کې د سکل لومړیو دریو میاشتو د مړینې کچه د تیر کال له دریو لومړیو میاشتو سره پرتله کیږي. څو په ډاګه شي چې څومره کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وین اکمل سمسور د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هدف دې سروې دا ده چې موږ معلوم کړو چې په افغانستان کې 100% خلک د کورونا په ویروس باندې مصاب شوي دي او په تیرو دریو میاشتو کې څومره خلک د کورونا له وجې نه مړه شوي. دا سروې به موږ سره کومک وکړي تر څو وزارت صحت عامه او د افغانستان دولت آینده شپږو میاشتو ته یا یو کال ته په صحیح توګه باندې تصمیم ونیسي چې څنګه موږ د مصابیت درجه راکمه کړو، څنګه خپل صحي خدمات قوي کو.
د چړنه کې د کورونا چټک ټیسټ نه کار اخیستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ټیسټ اعتبار نه دی تایید کړی، خو د افغانستان د امن روغتیا وزارت ویان وایي د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د کووېډ 19 ناروغۍ د تشخیص په برخه کې چټک ټیسټ نه دی تایید کړی او په خبرې چړنیزو پروګرامونو کې لدی ډول آزمایښت کار اخیستل علمي ستونزه نه لري. یو شمېر ډاکټرانو په دغه چړنه کې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ نه استفاده کول شته پایلو پاړی شکونه راو پاروي. په جرمني کې د داخله برخې متخصص ډاکټر اسد الله جرف بین
په چټک ازمیښت چې دولت غواړي په هغه سره سروې وکړي فکر نه کوم چې منطقي او علمي ووسي، ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان دا ازمیښت نه تاییدوي.
د روغتیا وزارت وی په کابل کې دغه څېړنه نن بشپړېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 102 مثبت پیښې ثبت شوي چې له ډلې 23 کسان مړه شوي دي. دغه شان په تېرو 24 ساعتونو کې 253 کسان له کووېډ-19 ناروغۍ بیرته روغ شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس ټولې پیښې شاوخوا 4000 ته ورسېدي چې له ډلې 994 کسان مړه او شاوخوا 1000 بیرته روغ شوي دي.
دوستانو، په تیروتنې سره د وړمې ورځې یو راپور تاسو واورېده چې په کابل کې د عام روغتیا وزارت د یوې سروې په اړه و چې د کورونا په اړه یې کوي. دغه سروې په کابل کې په بشپړېدو ده او په ټول افغانستان کې ممکن د همدې اونۍ تر پایه بشپړ شي. بل راپور چې په افغانستان کې د قرنطین له امله د خلکو یا په ادارو کې د مراجعینو ستونزې وي، هغه درته په روانو خپرونو کې خپرو. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنې له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کړې. طالبان په کندهار ولایت کې د بند د 100 تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. سهیل شاهین چې د طالبانو د قطر دفتر ویان دی، پر ټویټر پانه دغه خبر خپور کړی. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤل ملا زاکر ګجر ووژل شو. چارواکي وایي چې ښاغلی ګجر او ورسره 15 ملګري یې پرون هغه مهال ووژل شول چې له افغان ځواکونو سره په جګړه ونښتل. په نږدې راتلونکو کې له 18 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. دا وروسته له هغه چې کرکټ بورډ د یو ځل بیا د هیواد دننه د کرکټ اجازه ترلاسه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کرونا وایرس داخته شوو کسانو شمیر تر 2,13,000 واوښت. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. او اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه او د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه په هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
آزادی ریڈیو درنو ریدون کو سلام، زخان محمد سیند د انصاف پلټ کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل له چلستون نه د ناهیدې په نامه یوې مېرمن ازادۍ راډیو ته ویلي چې زوی په سیمه کې د جبیر انصار د خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. دا وایي پرته له دې چې په وروستیو 3 میاشتو کې زده کوونکو ته لازم خدمات ورسیږي، د ښوونځیو مسؤلین ترې میاشتني فیسونه غواړي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاند اغلی نوریه مسحت سره هم شریکه کړې ده.
خدمات
وزارت
دا باید دا رقم تنوسی که دا خو خلق باید فشار رزی مشکل ده، یعنی بدون دا ایران خدمات، بدون دا آنلاین خدمات دیگه اصلا دمون ماشون دست ملویلی دمون نفنزوز فشار رسیز تقاضا که دا اول دا دیری او غیر ظلم دهی چه دی فنزوز فشار رسیز بدون دا ایران خدمات دمون ناخلی او دوم دا چه دا مواد دستی چه دی بندانی پینیتا افغانی تلوری دا دویار پی و ورقون هزی چه بیرون که کسره چه ها پیشه دویار پیشی فقط اما ورقیم استادان و یا سیداد تایتن کرده و یا سیداد اختل به قلم دیکله و بیدی چاپ کرده و دا خود بیر غیر بلند دید یعنی یا بیتر عمل کرده بیخی اند اوزارت معارفم کرده کاری کرده دا یا درست کار دهی یا فامیل سم رسیتار دهی چه بدون دهی چه مثلا اولاد دقیق درس و ازدک رو کنی پندوز شرفیش ورکی مکتب ده بیا دهی که بکم خدمات دهی را کلی وی خب بیا می اولا رزا من بلا پندوز شرم برکلی وی نو دا خب کفر دهی دا ظلم دهی مو
ستاس اقتصادی وزیر چنگ ده بدی تو گده غفیس ورکوله شکی
دا منگا کرایی کور لرو دا اقتصادم یعنی پدیر مشکلاتو بانده اما دسته و رز دوری پیدا که و دا پدیر مشکل بانده یعنی من دا اما خپل دا خوراک سیخاک دا هر شینا محترم قطع کرده را چوده ریگه زمانگ اولاد ترسیده که زمانگ اولاد رسیدی ناچار ایو مجبوری که دیتا فیس ورکو کنه نو یو کار مگزویت که گی دیتا زور هم داخلی که دا کار معنی شد کنه معنی اگره ماشوم دو سر باید یو کار وی زمان میده مامور دا دولت دا احساس جوانی خب پایگه که یو ملکی مامور دا دولت دا دول هزار افغانی یا من حالتی دا پینزل هزارو ندیر ماش نداری تا دی که دا کور کرایم بشی پا دی که پاراک سیخاکم شی پا دی قیمتی که دا ماشون پیسم شی دو تا که خلا فکر رو که یا فامیل دم رو باید زحمت سختی و زشد روزگار رو باسی نو دا از ظلم دایی که من باندی که ایدی
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویان دی اغلې نوریا نصحت سره شریکه کړه اغلې نصحت د کابل له چلستون نه د ناهیدې په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې زوی د کابل ښار د چلستون په سیمه کې د جبهرانسار د خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی وروستیو میاشتو کې چې زده کوونکو ته هیڅ خدمات نه دي وړاندې شوي خو د ښوونځي مسؤلین ترې بیا هم میاشتني فیسونه غواړي په دې حیثه کې مو ستاسې نظر غوښت
د موش او د خصوصي ښوونځیو ترمنځ یو پریکر شوی ده چه ده دی پریکر پربنسید هفه شونزه چه ده قرنطین پا موده که آنلاین یا هم آفلاین فعالیت لری یا هم خپل ازدکون که تا فلاشونه، سیدیگانه یا نور مواد ازدکره لپاره ورکری حقای کونه شی چه تا یو ماین فیصدی ده ازدکون که ده کورنه ازدخه خپل بیساخلی البته ده فیس لپاره موش یو رهنمود هم لرو که دا رهنمود د خصوصي ښوونځیو په پوره همغږۍ سره چمتو شوی دی د خصوصي ښوونځیو نظر په دې رهنمود کې اخیستل شوی دی یو مسله بل هغه کورنۍ چې د قرنطین په موده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی هغوی ته د پوهنې وزارت او د خصوصي ښوونځیو پیشنهاد هم دا و چې هغوی کولی شي چې د پور همدارنګه د تعطیل او د تخفیف د گزینه څخه ګټه پورته کی او استفاده وکي هغه کورنۍ چې اقتصادي ستونزه لري کولی شي چې د خصوصي ښوونځیو نه تقاضا وکي چې هغوی بچیانو لپاره یا تخفیف ورکړي یا هم د اقساطو په ډول د هغوی فیسونه پرداختي دا بلا پریکړه و چې زموږ او د خصوصي ښوونځیو ترمنځ شوی و او کورنۍ هم کولی شي چې د دې نه استفاده وکړي زموږ تفاهم دا نه دی چې ښوونځي عملا فعالیت نه کوي خو فیس واخلي دا زموږ پریکړه نه ده که ښوونځي فعالیت لري که زده کوونکو ته درسونه وړاندې کوي د آنلاین یا آفلاین برنامه لري هغه از ښوونځي کولی شي چې فیس واخلي اما دا زموږ پریکړه ده خو دا ښوونځي هم موږ څارنه کوو د دې ښوونځي نه هم زموږ د خصوصي ښوونځیو ریاست خپل څارنه پیلوي که چیرې هغوی فعالیت نه کوي او فیس اخلي موږ د هغوی سره قانوني چلند کوو که هغوی فعالیت لري زده کوونکو ته تدریس وړاندې کیږي برنامه لري خو یو فیصدی فیس اخلي دا قانوني پریکړه ده او د موږ څخه خصوصي ښوونځیو هم د دې کار ترسره کولو لپاره اجازه لري
مونږ هڅه وکړه چې د دغه موضوع په اړه د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د ناهیلۍ په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې زوی یې د یوه خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی او په وروستیو څو میاشتو کې چې زده کوونکو ته هېڅ خدمات نه دي وړاندې شوي، خو د ښوونځي مسؤلین ځینې فیسونه غواړي. خو د پوهنې وزارت ویاند دی اغلی ناصحت وویل چې دغه ستونزه به په جدي توګه وڅېړي او د ستونزې حل ته به قانوني اقدامات وشي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 00 اوه سوه نهه ویشت اته سوه نهه ویشت صفر صفر اوه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو ازانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله می چې یو بل خبرونه هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې هم د تل پتیر ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي، خو په سر کې به یو دوا پیغام د غوریدونکو څخه هم راواخلو چې دوی په خپل سیمو کې ځینې کسان چې خپل کورونو څخه ورکتي لري دي، دوی موندلي او نشانې راته وایي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځي، قلم او کاغذ واخلی، د دغه دوستانو پیغامونه واوري، د ټلیفون شمیرې د سره ولیکي کې دا ستاسو ورک په همدې کې پیدا سي. نور خبرې نه وژدوم، ورځو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اختر محمد او قائدین شریک اندر غلغه د نن دوله د وشي روته د سنولې ده. دا د پیغام د څو پسینو کې د داوود په نامه باندې او کاسو وسی د تقریبا د شرکا له خامه کې د بیره غره ده. یونو چک پیجن او نام دغه سیمه دی اصل کی پارٹی وای د دې په باندې صبر کی او د دې په وای یو څه پښتو هم څه د پټه سیمه کې د جوارا کوي د 10000 مری کې وای د ایرات ولایت د شندن ولسوالۍ د بیکار د کلیو ما کته دا اوس په سیا هر مسلمان د دې د دې مسلمانانو همدردی لمه چې د زماره کې خپل پټه شمیره باندې کوم کی کوای شي د ترناس نو ما دغه شمیره چې د ځان د ځان شمیره د خپل شمیره مې ده زه دا توام تاسو ته د کیک ډول باندې واورې زما د خپل شمیره د 0 1 0 1 یو څلور دوا ات یو نه د خپل شمیره د ګرګا تکرارو مې 0 1 0 1 یو څلور دوا ات یو نه. و سلام.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د گزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. میاش مخکې یو محترم ورور و چې زموږ د سپینجری کار دی، دا څلور کال کې چې ورک دی، چک سړی دی او وردا سپینه ږیره د مخ سپین مې د غاښونو مې کچېرې ده په حق لدی معلومات غواړي، نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 اویا 15 څلوېښت 15 2 اتیا 15. د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما شمېره وه، هغه ګران محترم ورور ته ورورسي او دی وایي چې زه په کوم ناصر یم دغه ستونزو سره وتله.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان، وسم ستاسی هغه پیغامونه په ګډه سره او روچی تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او نیک هیلې دی ومنه. زما یو مایو د اکازي ورکو دی چې نوم یې عبد الله جان دی. تقریبا 3 میاشتې تر مخه د وتلې دی، د راندل اکازي دی، د بریښنا ولسوالۍ څخه نادرک سپوی دی. ژرک علی پتان دی سپین رخچنه پر سر ده، تقریبا 9 کاله عمر لري. په هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري، موږ ته دې په دا شمارو باندې تماس ونیسي چې 0 و 4 5 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته شپږ پنځه نه یو دوه دوه واره درې درې. که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا د یو چا ما سره مزدور یې یا د یو طالبانو سره یې یا د عسکرو سره یې که موږ ته په دغو شمارو معلومات راکړي د پاکړه موږ ته معلومات راکړي خامخا یو څه جایزه ورکوو. والسلام.
بلیا السلام علیکم. زم لا مش خوندم د کندهار ولا د خاطری زولفوالی و سی دم کیم زما یو د اکازوی دی نظر علی میزی چې مشهور اجدار دی تقریبا یو میاش کیږي د خپل کور نه درک دی ک په اړه هر څوک معلومات لري دی په خپل د ازما زغوري په دغه شماره کې زما سره تماس ونیسی 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر تلور سوال نا یا منن.
السلام علیکم، زشر محمد ده المن ولایت ما تکیب درستخه می زنگ تو حالی دی ما خرایی دی ده اکرام الله پنامه دی استی و اطلسو شلو کالو کدری که بیه تای و لس میش کیری چی ندرکسه ویدی چی چا تا پتا معلومه دی مرتجی پا دغش میرا زنگو وی سپر و سپر دوا شپاز بری و اتا و شپاز نواره بیاتی که دوی سپر و دوا شپاز بری و اتا و شپاز.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زادی راجی طول گرون همکاران سلام و احترامات و نیکوم ز دلمن و ایلت خد حدیمت دا پیغم تاست رجم زما کازی بلغمی نمیجی شپاژو کار که چه ورک دی نو زهیل کم چه در ازادی رجیت چه زما پیغام نشد که نو بدرش مرز زما سرالی که وینی سیار بای که که در خور زما وزا وری
ما پیغام داگه دی دلتی و دانا دی اندولانو میجی ورکتاوی دی پشاره که او هر سوک چه فارم علمات که ریز ما درش میره تا تیجنگ ووی سپر و سپر تلور پینزه شپر دریه دوا منه
منه. سلام علیکم ازادی را دید سرکون که ویدون که سلامون او اما زابد کدیر هم دکندار ولایت حزما یو رور دید اتنده کاری چیز چورت دی لبشیر پا نامه دی تقریبا در اندول شپان اسکلو دی چورک سوی دیچ هر ورور که پیدا کردی درسی مثل منکات زبان دی درسی در سابی مشکل داری اکار چا پیدا کردی که درسی نیرو جدنگا ہوئی سپر آیا بیتول ویش دو ویش یو سلو شپور ویش منن وزادی را جیسا.
بلی آسلام علیکم زر محمد نسیح ما چیم دانا دلیو سالینا ما ورور رکھ پی تقریبا سلو اور کال کی شو رکھ پی او ہر مسلمان ہا ورور چھ معلوم دی ما تہ کی پتہ غلم با زنگو سے پر وہ سے پر دعا یو تلویش اریا اتتن زوس شمرہ بل دیا وا ما سے پر وہ سے پر دعا یو تلویش اریا اتتن زوس تا تی راج راٹیا تٹی ر منا نے تخدا تمام.
بلے السلام علیکم زده روزگان ویرایت دیراوت ملسوالی سپاس در تلیفون پر کشم مزادی راژیو نکل کارکون که ویدون سمانه نکو سیزمش پیغامون نمیم شدی زن سیپلا خبری کام مزنای بیاکان زی ورست تو کالا کیر در روزگان در چرچنو ملسوالی سخوری بگر مسلمان رو کدی تا بیویز مرس تلی در تلیفون پر دو دوش مویو حالی کونی کی سیپر و سیپر بطه نه و اتا یو یو و چلی پوش میرا یو دلیتا کراون سپر آلیا اتا ساو نایا اتا ساو یوولس او دوا ازادي راډیو زنده‌باد.
السلام علیکم، سلامونه احترامات د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ته او ټولو اړیدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به وي. زه قسمت الله زادران خبرې کوم دی پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه. زمای دې کاکا دوی د تاج محمد په نامه باندې چې اتلس کاله عمر لري، دوه کاله کېږي چې د کور تخنه درکه شوی دی، د ایران په خوا باندې تللی وای. نو که چاته په اړه باندې معلومات وي نو د مهمنۍ نه مخه دې مونږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مو داسې پر واویا 1-5-4-4. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0-3-5-4. نو دې شمېره باندې دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه.
السلام علیکم. وعلیکم خیر. السلام تاسو ته ازادۍ راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه. زموږ یو کلیوال دی چې د شاولي په نامه دی، بلورو میرزا خان دی، د اجمع کاکا زوی دی، د ایوال تا کې دی چې د کور څخه وتلی دی. نه دراکه دی کوم یادې راغ او یا بل ملګری راغ او دی. مهرباني دې مخې په دې رشماله مستصل اړیکه ونیسي. دی 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 هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ چې پر وسه وتلور تلوي اشنه سو دروځي اشتوا سو نیوښت شماره یو ځلې بیا تکراروم. پر وسه وتلور تلوي اشنه سو دروځي اشتوا سو نیوښت او بل افغان دې سیم شماره ده چې پر وسه ودرې یو سلو او پنځوس
معلومات لري میرا رنگ او خوش دې تر لاسه کې وکاله شپه وکاله کې چورک دې نو مور فلاري دا وای شي پیدا چې دې چې پاتې بار معلومات راکړي. ولې چې نه ته چې ورو شو دې دعا چې لور دې یو یو دې ته بیا څه یو څه تلا پما. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زړه ازادي دې ته کوم کال دې سلام نو محمد اسلام دا پیغام دې راځي دې منزل ته نه داري ولې سالي چې دې کړي مو دې
السلام علیکم. د پیندنی ارتس په سموستان د توسرا د ټولنمس کې سلامونه د توان او تاسو سلام ته د وزیر نومات نامه د حضرت محمد زوی چې د بریالي سمون باندې یادی کله کله پیندنی ارتس کوي چې له برکت شوه د دې پیندنی ارتس په د تکلیف اعصاب تکلیف اعصاب پر لیدا او موږ غواړو چې او تاسو معلومات وي نو دا په ما کې په دغه شماره کې موږ سره په تماس کې چې تر نالیا نالیا اویا سلیف سلویک ته یو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. موږ څه څه خبرونه اوریدل کوم چې خپل دوره کاغذ معلومات کوم چې سپینځي په لړ غټو وزګل دي او د مخ وښونه مې د څې په دغه حق له کثیر معلومات کوي نو ما ته په دې شوره باندې زول وي 0-5-3-5-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
راډیو ته سلامونه وایم. فریدی مده لوګر وره د محمد اغیر صالح د بازار کې کلی خبرې کومه. ما یو نیوالو ورک د سپېر د مې د غلام فاروق زوی ته د اګری ولسوالۍ ده. که چا ته معلومات وي په دوا اړیکه د ټینګه کړې په لاس نه لري اړیکه ټینګه کړې. چې کراتا یو څلور څوارلس درویش شماره بیا تکرارم 0 4 5 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
زه قدرت الله مخلص هلمند ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. زما یو د احمد زوی ورک دی، عبرت په نامه دی. دا څو ورځې کېږي چې نظره کې د چا کې په اړه معلومات لولي یا ور معلوم ما ته په دغه شمېره زنګ وو، صفر اووه اته یو نوي څلور پنځه شپاړس. بله شمېره د صفر اووه صفر صفر درې شپېته نونه صفر درې.
بله شمېره د صفر اووه اته شپږ نوي یو دېرش اته نوي صفر اته څه شرینې د لاس کې. وسلام سلامونه اغنی کې هیلی مومن اختاجی وکی چی روغ دارم خوش خوشحاله باید زد لا خبر کوم د کندهار ولایت نه د میوان د ولسوالی څخه. ما یو ملګری دی یو کال کېږي د میوان په ولسوالی کې نادرکه سوی دی، نوم یې اچکلا دی. که دی خپل زما غږ اوري یا بل ورور تا کړه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، شمېره درته وایم صفر اویا اووه ویشت نه سوه دېرش نه اچا. شمېره یو ځل بیا صفر اویا اووه ویشت نه سوه دېرش نه اچا. پر دغه شمېره زما سره تماس ونیسي، دا به م ډېره مهرباني وي.
السلام علیکم. اول تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. دا مو پیغام دی چې زموږ یو اکا دوه ویشت کاله مخکې ورک شوی دی د محمد صادق په نامه باندې. نو که دوی په خپل زما غږ اوري او که بل څوک درته په اړه باندې معلومات لري، پر دغه شماره د زموږ سره تماس ونیسي، صفر اویا اته دېرش شپږ پنځوس اته سوه شپږ. مارا بیا یوارې وایم، صفر اویا اته دېرش شپږ پنځوس اته سوه شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو چې زموږ پیغام نشته.
بله السلام علیکم. زه فرید د ولایت لوګر ولسوالۍ چارخ. زما یو کلیوالو ده په بلوم دی بلوم دی چې د لانه
بله السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه وایم، په دې هیله چې تر کلک او خوش خوشحاله وي او د صحت جامې درته پټن وي. زه محمد غوث یم، محمد غوث ارمانی یم، له نادرلي سره مې اړیکه نیولې ده وروره. او زما یو ګران ملګری دی، تقریبا دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه دی. اسلامله نومېږي، تور بوټونه یې په پښه دي او سپین کالي اغوستي دي، سپینه ساده رښتینې پر سر ده. نو هر مسلمان ورور ته که په دې اړه معلومات وي ما ته په دغه نمبر زنګ راته ووایي، صفر اووه صفر پنځه درې پنځه صفر څلور شپږ څلور. دا بي سیم نمبر دی. او بل سلام نمبر صفر اووه څلور نه څلور شپږ څلور درې درې څلور. د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. وسلام الله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی گایزم، دا تیم د بلوچستان کوټي خانوزی خبره کوم. دا پیغام سره کډوم د ازادي راډیو او ټول مینوال ته کزما आवाज ارغه څوک اوري کده لری کده بری ارغه څوک سما आवाज اوري هغه ته زه دا پیغام وکړم. زموږ کوم یو ورکو عزیز کوم دی د غنی جان په نامه دی، د جمعه خان اکا زوی. تقریبا لس کاله کېږي د کورونا درکه دی. کور مور پلار کورنۍ ډېره زیاته په خفګان ده. نو کار مسلمان ورور د په اکل معلومات لري یا غنی جان په خپل زما آواز اوري؟ د جمعه خان اکا زوی دی په دا نامه دی، بل زوی نه لري. ورور خپل شنی د لاسه کې کار چاته معلومات وي، ورور پر دا لمبه د ټلیفون راوکي. پاتو خلک یې تنګول نه کوي چې ور معلوم نه وي، بیا ټلیفونه بار بار کوي. هغه څوک چې ټلیفون راوکي چې د غنی په اکل معلومات لري، نو زما ټلیفون لمبر چې کوم دی هغه توایم صفر درې یو شپږ اته صفر یو صفر صفر یو و. ازادي راډیو زنده باد. وسلام په احترام د پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم. زما د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه دي. زما ملګری د شهزاده په نامه چې ورک دی ادریا کال کېږي کار ورته چې دی ویا لیدلی یا په خبرې زما دا پیغام دی واوري او په دغه شمېره جوړې کوونی سي. سپر اویا درې سوه اته اتیا اووه سوه شپېته شپږ بیا ځلې شمېره تکراروم سپر اووه سپر درې اته اته اووه شپږ سپر شپږ وسلام.
کور مودن وروره چې موږ ته مو پیغام راستولی و په دې هیله چې ستاسي او هم د ټولو اوریدونکو چې خپل د کورنۍ په غړو پسې ګرځي او دوستان یې ځینې ورک دي یو معلومات یې پیدا سي او وکولای سو د همدې خپرونې له لارې د همکاري وکړای سو چې په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړو او ستاسو ورک عزیز پیدا کړو. نو تر د خدای پامنۍ د مخه د طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.